خدای بهتر داشته باشه.
سلامت باشین. در همینجا بحث ما به پایان میرسه. سپاسگزاریم از شما همایون میخیل که به سوالات شنونده ما پاسخ دادین. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند با یک برنامه خبری یک ساعته پشتو به شما شنوندای عزیز است. وقت خوش و خدا نگهدار.
ډیر زیاته مننه په کابل کې له خپلو همکارانو او درنه میلمه څخه. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو په یو بل خپرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په روانه خپرونه کې د افغانستان په اړه په ریپورټونو او مطالبو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. دا افغانستان د دفاع وزیر وایي د پاکستان استخباراتي اداره د جمهور ریاست د انتخاباتو له روان کړکیچ ګټه اخلي او د وضعیت د خرابولو هڅه کوي. خو د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي افغانستان د هغه شواهد ورته وښيي چې په افغانستان کې د دې هیواد د تخریب او لاسوهنې څرګندونه وکړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون خپل پارلمان ته وینا لغوه کړه. پاموکړی بشپړو خبرونو ته په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدی وایي د پاکستان استخباراتي اداره ISI د جمهور ریاست د انتخاباتو په ارتباط له روان کړکیچ ګټه پورته کوي او د وضعیت د خرابولو هڅې کوي. محمدی پرون په کندوز کې ویل سیاسي بې ثباتي که دوام وکړي د افغانستان امنیتي او اقتصادي وضعیت به لا خراب شي.
د دښمن یوازینی هدف همدا و چې زموږ ولایتونو ته سقوط ورکړي او ولسوالیو ته سقوط ورکړي.
د افغانستان د دفاع وزیر نړیوالې ټولنې ته هم خبرداری ورکړ چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو پټنځایونه به ټوله سیمه ناکراره کړي. بلخوا د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي افغانستان باید هغه شواهد چې هلته په تخریب او وژنو کې د پاکستان لاس لرل ثابتوي له پاکستان سره شریک کړي. سرتاج عزیز ټینګار کړی چې باثبات امن او متحد افغانستان د هیواد په ګټه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې ویلي چې سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر جانان موسازی سره په دواړو هیوادونو او سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې په څرنګوالي او امنیت خبرې کړې دي. د لوړ رتبه پاکستاني ډیپلوماټ ویلي چې دواړه هیوادونه باید د امنیتي همکاریو د پراختیا او د پولو د ښې څارنې لپاره خپلې هڅې پیاوړې کړي. په هلمند کې د مدني ټولنې غړو او یو شمېر حقوقي فعالانو په کندهار کې د تاریخي ځایونو د تخریب غندنه کړې. د هلمند مدني ټولنې پرون په یو خبر پاڼه کې له نورو فعالانو او د مدني ټولنې له غړو غوښتنه کړې چې د کندهار د تاریخي ځایونو د تخریب پر ضد خپل غږ پورته کړي. د هلمند مدني ټولنه وایي د احمدشاه بابا له زمانې د پاتې تاریخي ځایونو ویجاړول او پر ځای نوې ودانۍ د افغانستان له تاریخ سره ستره جفا ده. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د طالبانو پر دوو غړو په پاکستان کې د حواله پر یو شرکت چې طالبانو ته یې پیسې استولې بندیزونه ولګول. د بندیزونو لاندې شوي کسان د نړیوالو تروریستانو په تور لیست کې شامل شوي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي دا کار د هغه وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو د بندولو په خاطر کړی چې پر ملکي افغانانو حملې کوي او د امریکا ملي امنیت ته خطر پیښوي. دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون خپل پارلمان ته وینا لغوه کړه. نواز شریف یا دغه دفتر تر اوسه په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. د پارلمان غړو پرون په یوه خوله یو پریکړه لیک تایید کړ چې د نواز شریف د استعفا او د پارلمان د لغوه کېدو لپاره وسنی لاریونونه غیر قانوني ګڼي. د پارلمان په غونډه کې د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان پلویانو برخه نه لرله. عمران خان ویلي چې استازي دوهم وار له حکومت سره خبرې نه کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون پر ټولو خواوو غږ وکړ چې ګډ کار وکړي او د سوله ییزو خبرو اترو لارې خپل اختلافات هوار کړي. دا حماس وسلواله ډلې تایید کړي چې پر غزه د اسرایلی ځواکونو په هوایي حمله کې درې مهم قمندانان وژل شوي او د غچ اخیستلو غږ کړي. د حماس ویاند ویلي اسرائیل به د خپلو کارونو بیا پریکړي. د نوموړي په وینا اسرائیل به د دوی د خلکو د نیت په بدلولو او د هغوی د مقاومت ماتولو بریالي نه شي. محمد ابو شماله، رائد العطار او محمد برهوم چې د پنجشنبه په سهار د رفاه په جنوب کې وژل شوي د حماس تر ټولو مهم قمندانان بلل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپلو استخباراتو او پوځ فوق العاده کار ستایلی. ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ لس ورځني اوربند پای ته رسیدل او د نښتو بیا پیلیدل د شدید اندېښنې وړ وبلل. دا ترکی صدر اعظم رجب طیب اردوغان اعلان کړی چې د دې هواد د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو د نوی صدر اعظم او د حکیم ګوند مشر ټاکل کیږي. ټاکل شوی چې رجب طیب اردوغان د روانې میاشتې پاته وشتمه د ترکیې د جمهور رئیس په توګه په کار پیل وکړي او په همدې نیټه به احمد داود اوغلو د صدر اعظم ځای ونیسي. اردوغان پرون د حکیم ګوند د عدالت او پرمختګ غړو او پلویانو ته په وینا کې دا خبر اعلان کړ. اردوغان ویلي چې په ترکیه کې به د جمهور ریاست او څوکۍ له تشریفاتي حالته راوباسي او د خپل هیواد مقتدر مشر به وي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغواړي چې د اوکراین له خاورې مسکو پلوي وسلوال وباسي. پوروشنکو او پوتین په راتلونکي اونۍ په بیلاروس کې د روسیې په مشرتابه د ګمرکونو د اتحادیې د غړو په غونډه کې سره ګوري. په دې غونډه کې به د اروپایي ټولنې یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم ګډون ولري. د اوکراین د ولسمشر ویبپاڼې د هغه لخولې ویلي، اوکراین لوری به له اوکراین د وسلوالو ملیشو د وتلو غوښتنه وکړي او زه باور لرم چې موږ به پکې بریالي شو. دا دې خبر پاڼې له خبرېدو سره په یو وخت کې د روسیې حکومت ویلي چې د مرستې د موادو هغه کاروان چې څوره زنډول شوی وو د اوکراین خاورې ته رسیدلی دی. د لږ تر لږه 25 لاریو دا کاروان د اوکراین حکومت له روسیې سره پر پوله درولی وو او د روسیې پلویانو ملیشو ته د وسلو د لیږدول کېدو پر امکان یې اندېښنه څرګنده کړې وه. د سره صلیب ادارې هیله څرګنده کړې چې سر له نن نه به د مرستو ویش پیل شي. په عین حال کې د اوکراین په ختیځ کې په تازه نښتو کې د لس تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د امریکا لوی څارنوال وبخښي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل، تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ azadiradio.com مو د ویبپاڼې ادرس ته. زموږ په ویبپاڼه کې زموږ د فیسبوک او ټویټر لینکونه هم موندلی شي او له هغې لارې کولی شئ چې زموږ پر مطالبو خپل نظر را سره څرګند کړئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب اوریدلی شئ. خبرې چې د افغانستان د دفاع وزیر په کندوز کې په څرګندونو کې ویلي، د پاکستان استخباراتي اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې له روان انتخاباتي کړکیچ ګټه واخلي او ځینې سیمې نارام کړي. له دې مهم خبرو چې د نوې کرښې په نوم یو مدني بنسټ د خدای پامان ولسمشر تر نامه لاندې د جمهور رئیس حامد کرزي د 14 کلونو کړنو د څېړنې لپاره غونډه کړې ده. د پکتیا په ځینو ولسوالیو کې له تیرو څو کلونو راهیسې د بشپړ روغتیايي اسانتیاو د نشتوالي له امله خلک ځورېږي او پرله پسې شکایتونه کوي. په دې مسله مې یو رپورټ لرو. له دې مهم خبرو چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان میلادي کال په شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی شپېته پسلو کې زیات شوی دی. نور راپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې ځوان فکر پروګرام مو هېروي. دا ساده رادیو ته غوښی. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدی پرون کندوز ته په یو رسمي سفر تللی و او هلته یې د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې په افغانستان کې روان انتخاباتي کړکیچ د دې سبب شوی چې یو شمېر استخباراتي ادارې ترې ګټه واخلي او په هیواد کې نامنیو ته لمن ووهي. له کندوز نه د دفاع وزیر بسم الله خان محمدی د څرګندونو په اړه د اجمل آرین راستولی رپورټ اورو.
د هیواد د ملي دفاع وزیر وای د پاکستان استخبارات آی ایس آی د هیواد په دې ورستوي نامنوي کې لاس لري. د افغانستان د ملي دفاع وزیر په یو رسمي سفر کې کندوز ته راغی او په همدې مهال د دې ولایت له چاردرې ولسوالۍ څخه لیدنه هم وکړه. نوموړي یوې خبري غونډې ته د هیواد پر اوسني وضعیت خبرې وکړې او به ویل چې انتخاباتي لانجو د هیواد اقتصادي، انکشافي، سیاسي همدارنګ امنیتي وضعیت له ډیرو ننګونو سره مخ کړی. محمد زیاته کړه چې لا تر اوسه د انتخاباتو پایلې روښانه شوې نه دي. له همدې حالت څخه د پاکستان آی ایس آی استفاده کوي او غواړي چې د خپل لاسپوڅو په وسیله په دې هیواد کې جګړو ته زور ورکړي.
انتخابات نتیجه نداده متاسفانه، اوضاع بسیار روشن نیست. اوضاع
د ټاکنو پایلې تر اوسه نه دی اعلان شوې. ټاکنو د هیواد په اقتصادي، سیاسي همدارنګ امنیتي وضعیت باندې ډیره ناوړه اغیزه کړې. همدارنګ د ناټو ځواکونو وتل هم نږدې شوي. امنیتي تړون هم نه دی لاسلیک شوی. د دې ترڅنګ د هیواد سیاسي اوضاع هم روښانه نه ده. له همدې وضعیت څخه د پاکستان آی ایس آی استفاده وکړه چې په دې هیواد کې د خپلو مزدورانو په واسطه ځینو سیمو ته سقوط ورکړي. د دغو ټولو جګړو سرچینه په پاکستان کې ده.
محمد زیاتوی چې د ډیورن پولې هغه اړې د ترهګرو مرکزونه فعال دي هلته روزل کیږي او بیا ډیورن کاروي لپاره افغانستان ته رالیږي. که چیرې نړیواله ټولنه د دې مخنیوي ونه نیسي نو لرې نه ده چې دغه ترهګر سیمه او بیا ټوله نړۍ نام نه کړي.
نه تنها وضعیت دی چې بلکې د همه افغانستان نمیشه. اینطور نبوده گفتی همونطور که جناب والی صاحب گفتن که امروز امسال
امنیتی وضعیت یوازې په کندوز کې نه ده خراب بلکې دا وسینه وضعیت په ټول افغانستان کې روان دی. د کندوز په جګړو کې د دې ولایت ګاونډوي ولایتونو څخه هم وسلوال مخالفین راغلي. د دښمن یوازینی هدف همدا و چې زموږ ولایتونو ته سقوط ورکړي او ولسوالیو ته سقوط ورکړي.
چې بزرګ دښمن همي بود چې شهرهای ما را سقوط بده، ولسوالیهای ما را سقوط بده.
د ملي دفاع وزیر وویل د افغانستان ملي ځواکونه اوس ډېر پیاوړي شوي سره له دې چې له هېواد څخه بهرني ځواکونه د وتلو په حال کې دي، خو ملي ځواکونو هم امنیت ساتلی او هم د عملیاتو قمانده په غاړه لري. بلخوا بیا د کندز والي غلام سخي بغلانی وایي دغه جګړه چې دا مهال په دې ولایت کې دوام لري هغه دوی نشي کولی چې پای ته یې ورسوي. په خبره یې ځکه دا کار د دوی له توان څخه وتلې خبره ده. څه باندې اته کاله کېږي چې په کندز کې جګړې جریان لري او دا جنگ اوس نه دی پیل شوی او د دې جنگ خاموشول زموږ له توان څخه وتلې خبره ده او امکان لري چې دا جګړه لا هم اوږده شي او زموږ له توانه وتلې ده. پاینه حال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس عبدالقادر حسین خیل وویل چې د کندز د سیمه ایزو چارواکو بې کفایتي د دې لامل شوی چې وسلوال مخالفین د دې ولایت د دروازو تر شاره ورسیږي. د ملي دفاع وزیر د کندز خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت او ثبات ټینګ کړي. د هغه په خبره چې اوس مهال هم په دې ولایت کې د مخالفینو د له منځه وړلو په هدف چرنیز عملیات پیل شوي او دا عملیات به تر هغه ادامه پیدا کړي تر څو چې د کندز ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاکې شوي نه وي. اجمل آریان، ازادي رادیو کندوز.
بلخوا پاکستان د پنځشنبه په ورځ له افغانستان نه غوښتي چې د پاکستاني پوځیانو د درنو وسلو د حملو د وسلوالو طالبانو په حملو کې د دې هیواد د لاس لرلو او نورو تروریستي اقداماتو کې د اسلام آباد د ښکېلتیا د ادعاو په اړه خپل اسناد او شواهد ورسره شریک کړي. په اړه یې د عصمت ساروان رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره په کتنه کې د افغانستان ادعاوې چیلنج کړي. ویل چې باید داسې شواهد وي چې دا ادعاوې ثابت کړي او له پاکستان سره شریک شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان سفیر جانان موساسی ته وویل هیواد یې له افغانستان سره د دوه اړخیز درناوي پر اساس دوستانه او شو اړیکو ته ځان ژمن ګڼي. خود افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان له لوري په افغانستان کې د مداخله ردول سنوي خبره نه ده، بلکې د هیواد تل د افغان تروریستانو له ملاتړه انکار کړی دی. دا لومړی ځل نه ده چې پاکستاني چارواکي هغه سرغړونې ردوي چې د دغه هیواد له لوري د افغانستان د اسلامي جمهوریت په وړاندې کیږي. خو دا خبره چې د پاکستان حکومت ملیشو ته پیسې ورکوي چې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب کړي، دا د افغانستان د کشفي او امنیتي ارګانونو د ډیرو باوري او کره معلوماتو پر اساس کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ هم ویلي و چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ګډوډولو لپاره سخت دریځې ملیشه ځواکونه جوړوي. د بندنیو چارو وزارت ویندوی احمد شکیب مستغنی وویل د افغانستان د ملي امنیت ادارې داسې اسناد او معلومات ټول کړي چې پاکستان د دغه ملیشه ځواک د جوړولو لپاره پیسې ویشي. له بلې خوا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي موږ به د ګډو اندېښنو د پای ته رسولو او په خپل منځ کې د اعتماد او پوهاوي د ټینګولو لپاره معنا لرونکو هلو ځلو ته دوام ورکړو. د دې هدف لپاره باید دواړه خواوې د افغانستان پاکستان د امنیتي همکارۍ او د پولې د کنټرول او ادارې د پیاوړتیا په خاطر له دوه اړخیز میکانیزمه کار واخلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دوشنبه په ورځ پاکستان تورن کړ چې خپلو ملیشو ته پیسې او وسلې ورکوي چې د ډیورن کرښې دی خواته پر افغانانو بریدونه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر مدنی ټولنو او سیاسي ګوندونو په دوه بیلو غونډو کې د انتخاباتو د نتایجو د زر اعلان او په افغانستان کې د مشروع حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د کابل ښار په دوه بیلو ځایونو کې د دې غونډو ګډونوالو د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د انتخاباتو د پروسې په اوږدېدو اندېښنه وښوده. هغوی ویل چې د انتخاباتو له امله په هېواد کې ناامني او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. د موضوع په اړه نور حال د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
یو شمیر مدنی ټولنو د ځوانانو شبکو او سیاسي ګوندونو په افغانستان کې د انتخاباتو د پروسې په اوږدېدو انتقاد وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د ناټو تر راتلونکي غونډې باید د افغانستان نوی ولسمشر وټاکل شي. د مدني ټولنو او ځوانو شبکو اعتراض کوونکو لسګونو غړو د کابل د شهرنو څخه تر زنبق څلور لارې پورې په یو لاریون کې په خپلو شهرونو کې ټینګار کاوه چې د خلکو د رایو سرنوشت ژر تر ژره معلوم شي. د دې لاریون یو تنظیم کوونکی محمد جوادی د لاریون په پای کې د ټولو مربوطه ادارو څخه د انتخاباتي پروسې د ژر ختمېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې د ناټو پر راتلونکي ناسته کې باید د افغانستان ټاکل شوی جمهور رئیس حتمن برخه واخلي.
کمیسیون های انتخاباتی
څومره چې ممکن وي د انتخابات خپلواک کمیسیون دي د رایو نتیجې اعلان کړي. د افغانستان جمهور ریاست د هیواد ګډ ټوپ هم د انتخاباتو څخه پیدا شوی بحران ژر تر ژره مدیریت کړي او د نړیوال ټولنې څخه هم غواړي چې د انتخابات پروسه د خلکو د غوښتنې او رضایت سره سم پای ته ورسوي تر څو د خلکو په رایو ټاکل شوی جمهور رئیس مو د افغانستان په استازیتوب د ناټو په کنفرانس کې ګډون وکړي.
د نمایندګۍ از افغانستان شرکت نمایان
د دې لاریون ګډونوالو وویل چې د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو په هیواد کې ناامنۍ، بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. دوی ویل چې که دې مسئلې ته جدي پاملرنه ونه شي او د نتیجو ژر اعلان ته کار ونه شي نو د دې امکان شته چې هیواد به نور هم له ستونزو سره مخ شي. د یادولو وړ ده چې د مدني ټولنو سیاسي ګوندونو د اندېښنو سربیره په خپله د انتخاباتو کمیسیون، نړیوالې ټولنې او د افغانستان جمهوري ریاست هم د انتخاباتو نتیجو د ژر اعلان غوښتنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو تر اوسه څو ځله ویلي چې د رایو تفتیش پروسه د دې لپاره تیزوي چې د انتخاباتو نتایجو د ژر اعلان لپاره زمینه برابره شي، خو تر اوسه هم د انتخاباتو د نتیجو د اعلان نیټه نه ده ټاکل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي وفاق ګوند او د افغانستان د عدالت غوښتونکو ټولنې هم د کابل د فروشګاه په سیمه کې اعتراضي غونډه درلوده او په افغانستان کې د مشروع حکومت غوښتنه وکړه. د دې غونډې یو ګډونوال ازادي رادیو ته وویل:
په افغانستان کې صلح غواړو، امنیت غواړو، ثبات غواړو. په افغانستان کې مونږ هیڅکله نامشروع دولت نه غواړو، مونږ هیڅکله قلابي حکومت نه غواړو. د چوکۍ د خاطره د مودې د ارګ د ننوتلو د خاطره هغه یو حکومت جوړي او هغه یو ور بیا د افغانستان سرنوشت سره هغه معاملې کې هغه بازی کې موږ هیڅ کله د حکومت نه وړ په افغانستان کې.
د دې غونډې ګډونوالو هم د انتخاباتو اوږده پروسه د هیواد په زیان وبلله. وی ویل چې د دواړو ټیمونو ترمنځ ځینې استخباراتي کړۍ کار کوي چې نه پرېږدي دواړه ټیمونه یو ځانګړي هدف ته ورسیږي. دا لاریونونه او غونډې په داسې وخت کې کېږي چې دوه ورځې وړاندې د اسد په 28مه د افغانستان جمهور رئیس د دې هیواد د خپلواکۍ د ورځې په لمانځه غونډه کې وویل چې د انتخاباتو نتیجې ته خلک په ډېرې بې صبرۍ انتظار باسي.
خدای پامان ولسمشره. دا د نوې کرخې په نوم د یو مدني بنسټ لخوا د جوړ شوي غونډې سرلیکو چې پکې د ولسمشر کرزي د دیارلس کلنو کړنو او فعالیتونو څېړنه وکړه. د دې بنسټ غړو له یو خوا په تیرو څه باندې یو لسیزه کې د جمهور رئیس د بریاو ملاتړ څرګند کړ، خو په ځینو مواردو کې د نوموړي پر فعالیتونو انتقادونه وکړل. نجیب الله لوخیل یې په اړه له کابل رپورټ راکوي.
د نوي کرخې په نوم د یوه مدني بنسټ مسؤلین وایي چې د ځوانانو د ستونزو د حلولو لپاره هڅې کوي چې د نویو لارو چارو له لارې ځوان نسل ته پاملرنه د افغانستان د نوي حکومت په کاري لومړیتوبونو کې ځای ولري. یو شمیر ځوانانو د ولسمشر په کاري دوره کې د نوموړي د کړنو څخه ملاتړ څرګند کړ او ویلي چې په ځینو برخو کې د ولسمشر فعالیتونه د ځوانانو د پرمختګ لامل شوي دي. د یاد بنسټ یو غړي ادریس ویل چې ولسمشر کرزي تل د ځوانانو څخه ملاتړ کړی دی.
کرزی را باندې ګران دی، ما ته خدمت کړی، ځوانانو ته هم خدمت کړی. آیا په افغانستان کې قانون و چې له څه باندې لسو کلونو راهیسې دی د پلي کېدو وړ وي؟ څوک چې وتوانید افغان د افغان په توګه وپیژندل شي، نه د تروریست او نه د القاعده په توګه.
په همدې حال کې د دې بنسټ یو شمېر نور غړي د ولسمشر د کاري دورې څخه ناخوښه معلومېدل او په ځینو برخو کې د ولسمشر په لږو کارونو انتقادونه کول. د دې بنسټ یوه بل غړي مریم عطایي وایي چې ولسمشر نه دی توانېدلی چې په تېره څه د پاسه یوه لسیزه کې د ښوونې او روزنې، امنیت، د ښځو حقونو او اقتصاد په برخو کې خپل مکلفیتونه په ښه ډول ترسره کړي. له بلې خوا د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې د تیرو دیارلسو کلونو په اوږدو کې د ولسمشر حامد کرزي حکومت د ځینو پرمختګونو سره سره د ستونزو سره هم مخامخ و. د ولسمشر کرزي ویان ایمال فیضی آزادۍ راډیو ته وویل هغه ستونزې چې اوس مهال موجود دي ښایي د دې هېواد په راتلونکي حکومت کې هم وجود ولري.
نظریاتی که ارائه شد بیانگر واقعیت افغانستان بوده.
نظریات چه وړاندې شول د افغانستان د واقعیتونو ښکارندوی دي. دا واقعیتونه هم خواږه او هم ترخه وو. یقینا چې لاسته راوړنې مو هم درلودې او ستونزې هم او اوس هم شته او ښایي په راتلونکو څو کلونو کې هم واوسي. او سترګې نشو پټولی چې افغانانو به په تېرو دیارلسو کلونو کې زغملې وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر حامد کرزي د کاري دورې په موده کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ، بیارغونې، مخابراتو، د حکومت د جوړښت او بیا شمېر نورو برخو کې بنسټیز بدلونونه راغلي دي. سوله او د امنیت ټینګښت هغه موارد دي چې تر اوسه یې ولس په اړه اندېښنې لري. خود جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو وروسته موافقه خلکو سره دا هیلې پیدا کړي چې ښایي سولې او امنیت ته به د افغانستان راتلونکی حکومت پام ډیر کړي. نجیب الله خیل، آزادۍ رادیو، کابل.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان میلادي کال په شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 60% کې زیات شوی. دې کمیټې پرون په کابل کې د خپلو شپږو میاشتو څېړنو رپورټ خپور کړی او ویل چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی هم تر ډیره د حکومتي مسؤلینو لخوا شوی. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې که د خبریالانو پر وړاندې روان زور زیاتی همداسې دوام وکړي، د ژورنالیزم او د بیان د ازادۍ په برخه کې به لس کلنه لاسته راوړنه له خطر سره مخ شي. یادې کمیټې د پنجشنبې په ورځ د افغان خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی شپږ میاشتینی څېړنیز راپور خپور کړ او د خبریالانو اوسنی وضعیت یې د اندېښنې وړ وباله. د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب شریفي وویل د افغان خبریالانو پر وړاندې دا زور زیاتی له ګواښونو، ښکنځلو او وهلو ټکولو څخه نیولی حتی د خبریال تر وژنې پورې رسیدلی دی. د وویل د تیر کال په نسبت په روان کال کې د خبریالانو پر وړاندې زور زیاتی 60% زیات شوی دی.
ما امسال تقریبا در 6 ماه اول 68 واقع خشونت علیه خبرنگارا داشتیم و 5 واقع مرگ خبرنگارا.
مون سک کال په لومړی او تقریبا شپږ میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی 80% او د هغوی د وژلو 15 پیښې لرلې چې د 15 خبریالانو د وژلو پیښې هم سابقه نه لري. دا ارقام چې له تیر کال سره پرتله کوو 60% پکې زیاتوالی راغلی دی.
شریفی دا هم وویل چې د خبریالانو پر وړاندې زور زیاتی 30% د حکومتي مسؤلینو، شاوخوا 14% د نامعلومو کسانو، سباندې 11% د وسلوالو مخالفینو او 8.2% د سیمه ییزو زوراکانو لخوا شوی دی. د وویل د هلمند په ولایت کې نور احمد نوري په کابل ښار کې شاهد نعیمي او سردار احمد او سربیره پر دې په خوست ولایت کې المانۍ اکاسا میرمن آنیا نبرانسکاس او په کابل ښار کې سویډانۍ خبریال نیلسن هورنر هغه خبریالان دي چې د تیر میلادي کال راهیسې وژل شوي دي. د پر حکومت غږ وکړ چې د دې ستونزې مخنیوي ته دې تدابیر جدي کړي. بلخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دا مني چې د خبریالانو پر وړاندې زور زیاتی د تیرو کلونو په نسبت زیات شوی، خو وایي هسې تیزي کړي چې د تکرار مخه یې ونیسي. د دې وزارت سلاحکار جلال نورانی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
با پیشنهاد وزیر اطلاعات فرهنگ و منظوری مقام ریاست جمهوری یک کمیسیون بسیار قوی ساخته شده.
د اطلاعات و فرهنگ د وزیر په وړاندیز او د جمهوری ریاست د مقام په منظورۍ یو غښتلی کمیسیون جوړ شوی چې د کورنیو چارو او دفاع د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست چارواکي پکې شامل دي او هدف یې دا دی چې کل خبریال سره زور زیاتی کیږي دا کمیسیون به یې څېړنه کوي او تر پایه پورې به یې څاري.
د افغان خبریالانو پر وړاندې زور زیاتی نوې خبره نه ده، بلکې دا ستونزه له څو کلونو راهیسې روانه او ډېر ځله د خبریالانو فعالیتونه ټکنی کړي دي. کارپوهان وایي خبریالان د هېواد پالیسۍ بدلونونه او پرمختګونه له نړۍ سره شریکوي او حکومت ته پکار ده چې نه یوازې دا چې پر وړاندې د خشونت مخه ونیسي، بلکې زیاتې کاري اسانتیاوې د ورته برابرې کړي.
آزادۍ رادیو. د کابل خاري او شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د شپې له خوا د هوایي ډزو ډیری دوه اندېښمن کړي. دوی وایي په مناسبتي ورځو یا د خوښیو په مراسمو کې ځینې کسان له حد زیاتې هوایي ډزې کوي چې دا د خلکو په منځ کې ویره خپروي. د کابل امنیه قمندانې هم په ځینو مواردو کې ډزې تایید کړي، خو وایي چې د دې کار د مخنیوي په خاطر دوی جدي پلټنې کوي. له کابل د محمد ابراهیم صافی رپورټ اورو.
د کابل خر اوسیدون کې وای په خوخیو یا زینو نورو مناسبتي وختونو کې د یو شمیر کسانو لخوا ډېر هوایي دز کیږي چې د کار دوی اندیښمن کړي دي. دوی وای له اندازې زیاتې هوایي دز دوی ویروي او شکایت کوي چې حکومت یې باید د مخنیوي لپاره لازم اقدام وکړي. د کابل خریانو په خبره د هوایي دزو موجودیت د دې ښکارندوی کوي چې خلق په کورونو کې غیر قانوني وسلې ولري.
نو مې اسماعیل له بسار سو په کورونو کې اصلي لري توپک ته توفانچه ده د شپې د ورځې د دې کېږي. حکومت دې غمه نه خوري، نه حکومت راځي بس کبیرون راو وتلی بیرون هم دځي کوي، د کور هم دځي کوي.
نو مې عثمان ده د عثمان هم راوړي دځي کوي او چې سنتګيري مې ورو دځي کوي. بس حکومت یې غمه نه خوري، باید دولت یې مخاوني سي. مثال سوق دځي کوي یو نه خطای کی او سوق نو ولګي دانی او مصیبت دانی او غم ده.
لا بل خو د پوزي چارو شننکو هم په پلازمینه کابل کې د هوایي دزو په اړه اندېښنو خوده او زیاته کړه چې د کورنۍ چارو وزارت په د هوایي دزو مخه ونیسي، ځکه د دوی په وینا دا کار د مخالفینو فعالیتونو ته زمينه برابروي. جنرال عتیق الله امرخیل په دې اړه داسې وویل:
دا د مخالفینو لپاره بهترین زمينه ده چې په دغه وخت کې د ځنه کې دوی هم را داخل شي، په پوسټو باندې حمله وکړي، په پولیس حمله وکړي، په نور ارګانو باندې حمله وکړي. فکر نه کیږي چې دا مخالفین دي، البته وایي چې دا نور خلک دي. دا وظیفه د وزارت داخلي ده چې یو فایل چیرته باید ونیسي.
د پوځي چارو شننکي په غیر قانوني ډول د وسلو ګرځول یا هم هوایي د غیر قانوني عمل وباله او زیاته کړه وسلې باید پوځي کسان یا هغه کسان چې قانوني جواز ولري لا ځان سره وساتي. په همدې حال کې د کابل د امنیت قمانداني ویان حشمت الله ستانکزي ازادي رادیو سره په خبرو کې په کابل کې د غیر قانوني وسلو موجودیت رد کړ. نو موري ویل هوایي د تر ډیره په مناسبتي مراسمو کې د هغه کسانو لخوا کیږي چې قانونی وسلې لري، خو زیاته کړه چې د دې کار د مخنیوي لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
په ځینو مواردو کې کله ناکله چې د هم د خوخې په مراسمو کېږي، زیاتره هغه وسلې چې قانوني جواز او سندونه لري، هر هغه څوک چې ولو که دولتي چارواکی وي، هر څوک وي او سلا په غیر قانوني توګه کاروي یا هم په داسې حالت کې دځې کوي چې د خلکو عام انسان مخ شيږي، د هغوی سلا قید شي. چې موږ داسې موارد لرو، هغه کسانو چې دځې کړي دي هغه مو نیولې دي، نظارت لاندې دي او وسلې مو ترې قید کړي دي.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په سلګونه زره میله امریکایي وسلې په افغانستان کې ورکې شوې دي. دغه راز په هیواد کې د وسلو ټولولو سود اورې عملي شوي، خو لا هم د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې لا خلکو سره وسلې شته. د کتونکو په باور کچیر حکومت د غیر قانوني وسلو د ټولولو هڅې ګړندۍ او د هوایي ډزو له عاملینو سره جدي چلند ونکړي، د خلک به په راتلونکي کې حکومت ته په یو لوی ګواښ بدل شي. خو افغان حکومت تل د اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې د هیواد د امنیت د ساتلو په برخه کې لازم پروګرامونه لري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستان زما غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. د پکتیا په ځینو ولسوالیو کې له تیرو څو کلونو راهیسې د بشپړو روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله خلک ضروریږي او پرله پسې شکایتونه کوي، خو په دې وروستیو کې د دې ولایت په لرو پرتو ولسوالیو کې خلک له روغتیایي اسانتیاو بې برخې شوي. نور حل له سیمې زموږ د همکار داود تپان په رپورټ کې اورو.
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له تېرو دوو میاشتو په ولسوالۍ کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوې نشته. د جانخیل ولسوالۍ مدني فعالینو ازادي راډیو سره د ټلیفون له لارې د خلکو ستونزې او شکایتونه شریک کړل. وی ویل له تېرو دوو میاشتو راهیسې د ولسوالۍ په کلینیک کې له خلکو سره هیڅ ډول روغتیایي مرستې نه کیږي او له همدې وجې په سیمه کې د ولادي ناروغانو د مړینې کچه هم لوړه شوې. دغو شکایت کوونکو دا هم ویل چې په ولسوالۍ کې د شته کلینیک چارې د روغتیایي کارکوونکو د خپلمنځي اختلافات په اساس په ټپه ولاړې دي. د دوی په خبره چې په تیرو دوه میاشتو کې حکومتي چارواکو د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. د عامې روغتیا ریاست چارواکي دا ستونزه مني وایي د حل لپاره یې پرله پسې هڅې روانې کړې دي. د یادې ادارې رئیس باز محمد شیرزاد وویل
د جانخیلو په سیمه کې د قومي اختلافاتو په وجه چې د کلینیک روغتیایي خدمات یو څه وخت لپاره ځنډیدلي، په دې ارتباط موږ د ځوانانو د ټولنې نماینده سره هم دا خبرې درلودې او مربوطه اړوند ادارې ته موږ دا وظیفه وسپارله که هر چا په روغتیایي خدماتو کې مشکل راوستي او یا یې غفلت وظیفوي کړي عاجل منفک کړي او په عوض باندې داسې اشخاص هلته استخدام کړي تر څو وکولی شي چې زموږ د ټولنې دپاره کار کوو، د ټولنې رضایت هم حاصل کړي او د هغو مشکلات ورسره حل کړي.
د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د دغې ستونزې څخه شکایت کوي چې له ډېر وخت راهیسې د پکتیا په نورو ولسوالیو کې هم په روغتیایي مرکزونو کې هغه ډول چې خلک تمه لري روغتیایي اسانتیاوې نشته.